د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو تر 3 بجو د ازادي رادیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي چې ملالی بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې په موکري خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوم، د طالبانو حکومت نن په لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په قتل یو تورن کس د اعدام حکم تطبیق کړ. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو پر وروسته نږدې دو کلونو کې د اعدام دوهم حکم دی چې په عام محضر کې تطبیقیږي. تیر ځل طالبانو یو کس په فراه ولایت کې اعدام کړی و. د لغمان ولایت د مطبوعاتو له مرکز څخه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اجمل په نوم دا تورن کس چې په ډزو اعدام شو د 50 کسانو قتل و. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو نیمګړتیاو ته په پام سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې اعدامونه دې نه کوي. د بخنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیره حمیدی وای د افغان خځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. میرمن حمیدی پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 53 غونډې د هغه تازه راپور یادونه وکړه چې وای افغان خځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. دا راپور د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې پرونې غونډې ته وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د بنټ او د تبعیض پر ضد د کاري ډلې راپور د هغو تبلیغاتو برخه بللې ده چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو او بنسټونو له ادرسه د طالبانو د حکومت پر ضد پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سمدستي پای ته ورسوي. د سازمان نن د جون په 16 د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د کډوال چې له نیولو او ځورونو سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه تښتیدلي دي. پاینه حال کې د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې لنړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پانه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او خپل مسلک کار وکړي شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر خبريالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډول شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تیره شپه د روسیې په راکټي حملو کې پنه شول. د کیف والي سرهی پوپ کونن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د هوایي مدافع سیستم د تیرې شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران سخت نږدې شل درونونه یې راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 18 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړی حمله وه. والي همداراز وویل چې په پلازمینه وبخې د کیف والی هم درازو ویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څخه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیگانه حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل لپاره د رواني جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. د روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د لومړۍ مادې له مخې ټول خلک د خپل ځان د ارادې حق لري. د دې حق له مخې دوی په ازاده توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په ازاده توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟ ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي؟ په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، اغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اورېدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به اغلی جلال ستاسو څخه وکړم. تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یوه هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنی ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي او خزي بنسټ د معماران دی، بنسټ دی او ټولنې دی. د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه آغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنې میرمنې ته او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړه. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر راسو دی بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولی شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېر صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغو کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري که ونه لري.
بله ډیر مننه اغلی جلال، تاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګرانې ستاسو د ډېره هم پوښتنې نه. تاسو وګورئ د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې په اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی، د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه وه، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کېږي، هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه، چې جنت د مور په پښې لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظه همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع لمونځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړي دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی ده. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنې د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی. دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولی شي مثلا دوی نشي کولی، خو صرف د فزیکي د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غلط دی. او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره، دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر دپاره، یو قشر دپاره.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو د غلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته و مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه غلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي شوي دي؟
تاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د آزادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعد مسائلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه و تورکم زیغی تا اجازه نورکم. بدبختانه و متاسفانه فیلی شرط پا افغانستان که هم این موضوع روانه ده. تاسو پیگه که چیر دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزی تا ده تحصیل، ده تعلیم، ده سیاسی فعالیتونو حقی نوی ورکره، نوالی با ده خدیجه الکبرا نوم مونگا او طول اسلامی نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولی د بی بی عائشه صدیقه نوم په طول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدای ته اسلام حق نه وای ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه و بدبختانه زینی دست مسائل پا افغانستان که مطرح کیگی تی آقا اصلا دی اسلام سره پتکر کیدی. منگو تاسو دار دیر لیدری دی. پس الو احل ذکر. دی که خوی ندی ویدی سی پس الو احل ذکری تی تاسی نارینان حتما پختنو که یو خزی اون جدا کردی وی. یا هم خل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح در قرآن عظیم شان ده و آیا برابر دی حق کسان چې لوست کړي او حق کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قرآن عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلق چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډېره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا هیڅ اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغې کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغو مواردو باندې سمبالي چې دین مقدس اسلام پکې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې اوري، د تاسو له خلې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا له خلې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایګان چېرته رسېدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چېرته رسېدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان مېرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه اوري. دا ډېر یو مهم بحث دی چې باید ډېره توجه وشي.
مننه. آغلی جلال، تاسی واردل چې آغلی سیلاب هم ستاس د خبرو سره موافقه ده. شاید ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشری حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغی ستړی او ستومان، دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تېرېږي، شپه راځي او ماشوم جګېږي او ویده کېږي، دا خو ښایي نه ښایي کېږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیرې وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د مېړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډېر تکړه او ډېر بااستعداده، ډېر د هېواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږ ورونه ډېر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بېسواد پاتې دي. دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډېر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هېواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې د روزل هغه ډېر چې وي خو هغه خیر هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه وایي، مباح څه دی، مکروه څه دی. الا لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکه داری په دغه دنیا کې څوک نشي کولای. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکه داران ځانونه وګرځوي. هغه څوک به وي چې چاته به بیخي سترګو ته نه راځي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وي. خلک الله ته سجدې لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي چې څوک وویني که ونه ویني. هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپل ټولنه ته هوساینه برابره کړي.
مننه آغلی سیلاب، تاسو د خپلو خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هره دوره کې د ښځو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان یې لیدلې دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هره پریکړه کې د ښځو حقونه ډېر زیانمن کیږي؟
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا اصلي مسله دلته ده چې دوی په دې باندې ښه پوهېږي که چیرې مثلا نارینه په هر شکل کې وي، هغوی خو یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقه یا د له طریق نه دوی کولی شي چې خپل ځانونه ورسوي. اما په دې باندې ښه پوهېږي چې تر هغو چې یو ښځینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو ښځینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ور نه کول شي، زه فکر نه کوم هغه جامعه ډېر پیشرفت وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه بدبختانه جنگ ښځو ته ډېر ضرر رسولی. زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم، یا یې فکرای پرې لرې کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی. نو دا داسې ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سنبال کېږي، هغې کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي. اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوئ. په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو، د ښځو په خبرو، د ښځو په باندې کار کوئ. ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه چې تر هغو یوه ښځه باسواده نه شي، تاسې یو مترقي جامعه نه شئ درلودلی. تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو مېلمنې دا خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، که چیرې یوه ښځه باسواده شي پیده، د هغې سره به حتی اقل دوه بچي، د هغې که چیرې حتی اقل دوه بچي ولري، هماغه دوه بچي به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي. حتی اقل هغه د لمانځه او اوداس فرایض، مستحبات، واجبات، نور څه مسایل چې مطرح کېږي، هغه مسایل خو به ورته وښایي. او که چیرې متاسفانه او بدبختانه را په دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او موږ او تاسو یې تجربه کوو، که په دې شکل باندې موږ مخ ته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه سیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه آغلی جلال. تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې د رامنځته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت ښځو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وای چې دوی د ښځو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي، لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو دپاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. زه یو لنډ خبره به درته وکړم. کله چې 2002 کې مونږ مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږ څلور محدودې ښځې وو، یا چې زه وم، یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې مونږ حتی معلمان نه درلودل، مونږ شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غښوی وو چې اته د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږ شاګردان پیدا کړو، استادان مو پیدا کړو، په ډیر زحماتو سره خزی نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو مونږ یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2500 لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږ لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسسات چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم و، شاګرد و، هغه خپل چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی و چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت غیرت اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده و، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وچی، ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر خان به یا زړې شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې له کومه کوو، مونږ نور هغه قابله له کومه کوو، مونږ نور هغه استاد له کومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي عاجل فدوه صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد څه دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپل تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدای چې مونږ
بلی آغلی جلال ستاسو ژغ مش سره قطع سو، مش هڅه کوو چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو. فکر کوم چې ستاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنل خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو خبرې موږ واورو. آغلی جلال
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس ستاسو ژغ بیرته راځي. بلې
تاسو مننه. دغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ دریم میټینګ دا به اونیسی، یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت، زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی. اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي، هر څه به پیدا شي، اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي. دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ. مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده، د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی، هغه اوس په ډیر په رواني حالات، په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي. یعنی خلک چې یو ګل کېږدي، یو میاشت ورته خدمت وکړي، یو زراعت وکړي، یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي، اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي، څلور کاله د پوهنتون ته ملاتړي و، ماستري پورې، بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي، دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بینټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې ته خبرې کولې، او د بشري حقونو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یو شمېر کارکوونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان نجونو ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل،
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته، او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي، او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقونو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل، په دې هیواد کې د بشري حقونو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقونو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا له دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش یې اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی، د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده، او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپله دې کورنۍ سرپرست یم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم، او له بعده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم، خپله شاهده یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوي ستونزو لامل طالبان دي.
عمو غوښتل د دیني واکو اعتراض په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ځانګړي ډول بنجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړپوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیته مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیته باید مخ وانړول سي، فکر کوئ چې نړیوال به همدا کار وکړي که نه؟
دا یو ډیر لوی او داسې ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوه ګونی سیاست دی. یو هغه سیاست ده چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ده چې د دغه جغرافیا یعنی د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ده چې دوی د پردې تر شا کوي. دا ما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي، زه ډېره داسې ورسره موافقه نه یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سیده، زه دا نه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسایل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي، زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف سول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسوه، په افغانستان کې ډیر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې داسې په ځای کې چې ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه گذاری شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کیدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هماغه مسایل مطرح کوي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې په لاس خلاصیږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې د دې چې نړیوال یا مخکې د دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زموږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپله خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپله دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوئ. د افغانستان میرمنې اضافه د دینه څه نه غواړي؟ تاسو وایئ حجاب. الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهنه ووایئ، که د شرعي اصولو له نگاهنه ووایئ، موږ به ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم واوسېږي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ، دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسیون دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې د اوس مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کېږي. او د بیا هم تاکید کوم د افغانستان خلک که څه دي که ناری نه دي، هغوی اوس ډېرو کې اسوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هیڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده، ګورې دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي، یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
شه مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاسو څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل شي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولیدو، هغه د خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دای رد کړی دی د خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان له غمه نه دی مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غمه نه دی مړه، ملل متحد هم نه دی مړه. که چیرې ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولې ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت د دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو؟ څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاس رسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپل اظهار نظر کولی شو، خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره مونږ به ډېر ټیکهداران د حقوق بشر یو. دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي، خو که چیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کړي او خپل هیواد د تباهي او د خپل اولس د تباهي لپاره مخنیوي وکړي، دا به لومړنی شرط دا وي چې تعلیم به وي او د ښځو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی. دلته وګوره کله چې آزادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو. یعنی په شل کاله کې تاسو به هم راغلی افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو. چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق شي وي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې د کوم پدیدې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی. بس بیا مونږ ولې د آزادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبه وو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبه وي جدا د غربیانو غواړي. نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ورکړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی وو کله چې مکه کې روان وو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډېر بد راځي یعنی د دې ورور یې شهید کړی و هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې ورته ونړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته افه شوی او افه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې مونږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کې هغه تندره او اصحابي وو دی غلی شو او خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي آیا دا کار څوک کولی شي آیا څوک سر جګولی شي؟ نه. دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کړي هغه آزادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه دپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تطبیق کړو. که چیرې مونږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک بڼه ده. زه خو د دې د خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي او ولاکه د دې د هغه کوم دوی چې وایي مونږ دفاع کوو د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو. دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو وایې تو هم پوهیږې چې حالات څنګه دی او زه هم پوهیږم چې حالات څنګه دی. مننه. کامیاب دی څوک ناکام دی څوک څنګه راغلل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنی حالات چې ظاهري روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دغه به کافي وي.
مننه آغلی جلال. آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې. په دې غونډه کې افغان ښځې هم خبرې وکړې. دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان ښځې په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي. ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي؟
ډیره مننه. زما په نظر باندې اولنی موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغو اصولو برابرول دي تر څو چې هغه نجونې چې هغه له تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کیږي. مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولاړ زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سلپونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حداقل خلکو ته قناعت ورکوئ.
کچیر تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا ادارات ته لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسو کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسو پرېکړې کوئ، نو حتی اقل هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و، هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مثلا مطرح کړه، که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په یو کال کې چې حداقل تقریبا دا د دوه کالو وتل، تاسو کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګره بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځته راوړئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي، یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ. تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه یي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی، یو 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 نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي، نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي، په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو د نگاه نه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکټره وي، نو هغې ضرور نه ده چې حتما باید نارینه ډاکټر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو، نو دا اړخ به ولې مد نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو خزینه اوسېږي. یا دا به ډېر ښه شي چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تدابیر لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډېره مننه آغلی سیلاب. اورېدونکو د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلی زهرا جلال او آغلی مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.